حسن کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي. په پیل کې لنجې ساپینه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کابل ښار د اومي امنیتي حوزې اړوند د چل ستون په سیمه کې چاودنه شوې. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان شوي. او د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو ګورنر یا ولی په وژنې تورن اعدام کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپله دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 60,000 ډالره لګښت په غاړه اخیستی. د افغان نړیوال سازمان یا امینستری انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدومینی په نوم د مقدونی او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن دی. د افغان نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور میری سلوک په ایدومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی. امینستری انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوی او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دی او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیر قانوني ستنولو باعث شي. د کابل ښار د اومي امنیتي حوزې اړوند د چل ستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله 4 کسان ټپیان شوي دي. د اقایلی شمس د سیمې د ګذر والی فواد د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 8:30 بجې د قصبې د دوکان مخې ته شوې ده.
یک انفجار صورت گرفت که فکر میکنم از همین ماینای چسبکی بوده. 4 نفر تلفات دارد، 2 تا طفل است که سطحی است و 2 دکاندار است که دویش بسیار سطحی زخم برداشته.
در اوسط دی پیخ مسئولیت چپ غاله نده یخیسته. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان شوي او یوه 10 کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته شوې. په کونړ کې ورته پیښې تر دې وړاندې هم شوي چې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ، یو اروپایي یورو 3.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.10 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 4.40 افغانۍ. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا والی په وژنې تورن و اعدام کړی. د پنجاب گورنر یا والی د مقدساتو په شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وژنې محکوم شوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول شو. قادری ته ګڼ سخت دریځي کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د والی سلمان تاثیر پخوانی باډیګارد و. د سلمان تاثیر په رڼا ورځ د اسلام آباد په یو مارکیټ کې په 8 مرمیو وویشت او ووژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی. هغه قاضي چې دغه محکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره شو چې له پاکستانه ووځي. عراقی چارواکی وای چې د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژل او نږدې 100 تنه نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه الصدر کې وچاودید. تر دې پیښې وروسته یو ځانمرګ یې د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غریب کې د داعش یوه حمله په شا وتنبول شوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواو له قرارګاو سره ټکر کړل او وروسته داعش سخت دریځو وسلوالو حمله پیل کړه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه حل لاره پیدا کړي. له ای آر ډی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه، میرمن مرکل ویل کچېری رهبران له ترکیه سره له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د ور رواني جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی چې یونان ته چې په دې وروستیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړي چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي رامنځته کړي. میرمن مرکل زیاته کړه دا ډیره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې شي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډیره مهمه مرحله ده. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې وژل شول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي چې لومړۍ حمله یو انتحاري برید کوونکي د بیبر په نوم په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل شول. د چارواکو په وینا په دوهم رستورانت انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وشوه چې 2 کسان یې وژل. په دې حملو کې له 16 زیات کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دواړو حملو قربانیان ملکی وګړي وو. د دې ښار رستورانتونو ته اکثره چارواکي او د سیمې خلک تګ راتګ کوي. د دواړو حملو مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلی د الشباب په نوم ډلې منلی. د هوتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو ول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داوود خان مقبره جوړه کړي.
جمهور رئیس وویل چې 6000 ډالر زو خپل جیب څخه درکوم او 3000 ډالر به زو د حکومت د بودیجې څخه وتاسته درکوم.
د پکتیا اوسیدونکو په دریو زدران میشتو ولسوالیو کې د دولتي بنسټونو د فعالیت غوښتنه وکړه.
دا که هر شبه دوتا موجود شي دا غان چرواکی د تکلیف دروتاگ نخلوص وي هغه بدلاته موجود وي موږ به خپل مشکلات ورته پیش کوي هغو ولایت یې درې ته رسیږي.
په کندهار کې ځینې پولیس شکایت لري چې ماشونه نه دي ورکول سوي او نه قانونه کارونه ته مجبور سوي.
خلق د جسر مخمل کې د رایت خلق سب وي سي واخي مرتکل عمل اسه یا وتوای چورور یا په ټیر په پنچر کې مرتکل دغه کې چې عراق ورور ماته پیسې راکړه.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوسنۍ روزنتونونه کافي نه دي.
ما پیشنهاد وکړ چې په هر ځون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 15000 نفر په کنجایش باندې ولرو.
نور مطالب هم درته لرو. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم په روانه خبرونه کې واورئ. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داوود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داوود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داوود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې یې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داوود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داوود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسولیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي رادیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبره د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی ل خپل خو هم 40,000 ډالر لګښت پر غاړه اخیستای.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر ز خپل جیب څخه درکوم او 400,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کما نوري پیسې کې بیا کمیدلې خو دې خپل تاسو برابرې کې د مخبره په جوړ کو.
خغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. لازادی رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر همدار زیادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس وغوښتل چې کچیر د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 5 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي. یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چې هر ډول کومک چې لازم وي د دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په ترڅ کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ په 20مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبره د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هیواد فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبره د جوړولو فیصله کړې ده. د پکتیا اوسیدونکو په دریو زدران میشتو ولسوالیو کې د دولتي بنسټونو د فعالیت په سیمه کې د بیا رغونې او نورو پرمختیایي کارونو غوښتنه وکړه. داود تپان ورباندې رپورټ لري.
دا یاد ولسوالیو مشرانو په خپلو خبرو کې لوالی او ولایتي چارواکو وغوښتل چې د خدماتو په برخه کې پیل د اداراتو له فعالیتو څخه وکړي. دا وزې زدران یو قومي مشر جناد خان
د کهار شوبه دلته موجوده شي د دې تکلیف نه دی د موږ د ولایت د غړ چارواکي د تکلیف دروتاګ نه خلوص شي هغه بدلاته موجود وي. موږ به خپل مشکلات ورته پیش کوي او ولایت یې درې ته رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دغه یې درې دلته ولا په حال شي موجود شي د غړو شي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې د قوم خلک او ځوانان یې په دوامدار ډول له حکومت سره ملاتړې دي، خو اوس یې یو شمېر هغه ځوانان چې پخوا یې د خوست ګردیز ترمن سړک کې دنده اجرا کوله وزګار دي او له حکومت یادو ځوانانو ته د کار غوښتنه وکړه. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران هم وویل په دغو دریو زدران میشتو ولسوالیو کې لکه څرنګه چې په کار د کار نه دی شوی او د دوی غټې ستونزې د معارف، عامې روغتیا او په نورو خدماتي برخو کې دي.
اساسي مشکل د معارف په برخه کې بولم، که چیرته زموږ ولسونه، زموږ راتلونکي ځوانان، ماشومان د علم نه برخمن شي، نو ان شاء الله تعالی چې دلته به ډېر څه پرمختګ وکړو. که چیرته دغه ولسونه په توره تیاره کې پاتې شي، نو دا واضح خبره ده چې دغه خلک هم د دښمن لیکو ته نورو ناوړه خدای مکړه داسې اعمالو ته چې هغه د دولت او د قوم پر ضد وي ډېر په اسانۍ سره تللی شي. د صحت په برخه کې هم موږ هم دغسې مشکلات لرو. علي صاحب، موږ درې واړه ولسوالۍ ورته مشکلات لري.
د ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې په دغو درې ولسوالیو کې خدماتي بهیر چټک کړي او ولسونه له هغه حالت څخه راوګرځوي چې د بیروزګارۍ په وجه له وسلوالو سره لاس یو کړي. دا پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خپل دې سفر په اړه رسنیو سره په معلوماتو کې وویل چې دوی خپل ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي او غواړي ولسونو سره له نږدې وګوري او د هغوی د ستونزو حل ته لار ولټوي.
د هم دماغ سفرونه یو لړۍ ده په دې سره په څنګه من د ولس ستونزې واورېدلې او بیرته مو سره مسایل شریک کړل. مهم د امنیتي ځواکونو حمایه او تشویق کړو چې د وزد دران د ولسونو او د درمیش قانون نه مننه کوم چې دوی په یو خله باندې د امنیتي ځواکونو تایید او ملاتړ وکړو او بل د دوی ځوانان تشویقولو د امنیتي صفوفو ته. دې کې شک نشته چې دغه ولسوالیو کې د سواد کچه ټیټه ده. په هغه اساس باندې هغه استادانو کمبود چې دلته د یو لس کسانو د هغې وعده مو سره وکړو چې دغه به پوره کېږي کمبود، او هغه مکتبونه چې بند درې څلور دلته هغه به انشاءالله تعلیمي کال به سر کې افتتاح کېږي، او دوه دېرش مکتبونه دوه دېرش ټولګي نور د محلي زده کړو دپاره هغه به هم انشاءالله افتتاح کېږي. د معارف مدیر چې کوم وزدران په ولسوالۍ کې و، ما ته چې کوم راپورونه راغلي وو هغه فعال نه و دلته، د هغې د تغیرېدو امر مو کړلو او نوی فعال مدیر به انشاءالله راځي دلته.
ولایتي چارواکي دې درې ولسوالۍ ته په داسې مهال سفر کوي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په تېرو څوارلسو کلونو کې د دولسمو ټولګیو فارغان او لیسې نه لري. د عامې روغتیا په برخه کې د ستونزو پر اساس یې په میاشت کې نږدې 15 ولادي ناروغان د روغتیایي خدماتو نشتوالي له امله مري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې ځینې پولیس وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، اوس مجبور سوي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره له خلکو په ناقانونه توګه پیسې واخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه معاشونه د لنډ وخت لپاره ځنډېدلي وه. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
پولیس په ډېر وخت معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي، ځکه خو دوی مجبور دي چې عامه خلکو ته لاس وغځوي. پر پولیسو داسې تورونه هم پورې سوي چې د ماشاتو د ځنډ له امله په ښار کې له دوکاندارانو او همدا ډول له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. هغه ادعا وی چې د کندهار یو شمېر پولیسو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي. پولیس وایي چې د دوه میاشتو راهیسې ماشات ځنډېدلي او مجبور سوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پیسې واخلي.
دوی میاشت کې چې موږ ته ماشین اجرا کړي، موږ غواړو چې خپل ماشینه موږ پر وخت ورسېږي، ځکه چې وظیفې موږ پر وخت اجرا کوو او شپه ورځ په ګزمو پیرو کې ستړي، خو وظیفې پر دغه سنبال کړي چې خو ماشینه موږ هم بند دي. ستونزه دا چې موږ په کورني مشکلات ډېر لرو، او ځکه چار څوک چې پولیسۍ ته راځي هغه چې مشکل ونه لري دغه ته نه راځي پولیسۍ ته، او که په کور کې یو مریض دغه لرو موږ دغه ماشو ته ګورو او د کور خرچ واسه دغه ماشو ته لري.
دغونه کومندان خاصې او دغه سره کېږي، موږ د موټر ځ خمخایو دغه وکړو اول خمج نه کو نه د مکړی کمانډان مرصدا غوښتن چې تاسو خلک سره به شبر خوش اخلاق وکړي. زیات خلک داسې کیږي په نور ولسوالی کې، په نور علاقو کې خلک د جسر مخمل کې د رئیس خلک سره به سي واخی مرتکله ملاسه یا وتوای چورره دای په ټیر په پنچر کې مرتکل دغه کې چې وای راک ورور ماته به سي راک نو خو دې بوج چې به خاص نه لري نو سګریټ د نسوارې نه لري.
په همدې مهال د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافی وای چې د پولیس ماشونه د لن مهال لپاره ځندول سوي و. هغه زیاتوي چې یوازې د کال د وروستۍ میاشتې معاش د بودیجې د منظوري په خاطر له لږ ځان سره مخ سوی.
په دې باره کې شی نشته، ټول معاش خاص دي، موږ هم دا شی نه لرو. صرف په مجموع کې پستاسې فکرې نوی مالي کالو یو څو دوی درې ورځې مشکل مشکل راغلي، نور هیڅ ستونزه نشته، ټول کتاب اوس معاشونه خاص دي.
د پولیسو د معاشاتو د ځنډېدو وروسته په ښار او ولسوالۍ کې پر تلاشي ولاړ پولیس په وار وار له خلکو غواړي چې د مرستې په ډول پیسې ورکړي. داسې ادعاوې هم موجودې دي چې پولیسو ته د پر وخت معاش نه ورکړي له امله دوی په غلا او فساد لاس پوری کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي چې د سولې لاروانو حق خوښ دي او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. عبدالولي نیکمل لیکلي چې تر لشکرګاه پورې د نادالي او مارجي ولسوالیو غزیدلې لارې له ډېره وخته بندې دي، هیله ده دولت دغه لارې خلاص کړي. هدایت امین هادي لیکلي افغان حکومت تر هغو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي چې دوی اوربند ته غاړه نوي شي او د ملکیانو له وژنو لاس نوی اخیستی. د لیکلي چې طالبان د بریدونه د پاکستان په اشاره کوي. عبدالنصیب له کندهار لیکلي چې په افغانستان کې جنگ د افغانانو د لاسه دوام پیدا کوي، که ټول لاسونه سره ورکړي سوله به هیواد ته راسي. حمید الله وطنوال لیکلي افغانان هر وخت د سولې غوښتونکي دي، خو ګاونډیان زموږ په هیواد کې سوله نه غواړي. بلال ارشاد بیا لولست خ غشتنه کړي چې د سولې راوستلو لپاره جدي هڅې وکړي. عبدالظاهر عظیمی لیکلي تر هغه چې په افغانستان کې د بے سوادي څنګه حل نسی د سولې راتګ ناشونی دی. قاری رحمت الله روحانی لیکلي چې دینی عالمان کولای شي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته ورغیست چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدا غو چپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر خو ترغه مخ کې ځنی نور راپورونه لرو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې موجود روزنتونونه د ماشومانو لپاره کفایت نه کوي. نسرین اوریاخیل پرون د ترکیې دخوا د علاودین روزنتون د پرانستنې په غونډه کې ویل چې باید په هر زون کې د ماشومانو لپاره مجهز روزنتونونه جوړ شي. تفصیل د محمد احدیث پردیس رپورټ کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنگ له کبله د یتیمو ماشومانو شمیر مخ پر ډیریدو دی. دغه وزارت چارواکي وایي له هڅو سره سره په هیواد کې د روزنتونونو پر څارنې نه دی بریالي شوي، نو له همدې کبله غواړي د افغانستان په ټولو زونونو کې یو یو لوی روزنتون جوړ کړي چې د 1500 کسانو ظرفیت به ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د علاودین روزنتون د بنسټ ډبرې د خودلو پر مهال وویل چې په هیواد کې شته روزنتونونه د یتیمو ماشومانو لپاره بسنه نه کوي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
په همدې حال کې د روزنتونونو عمومي مشر عبدالله هاشمی وایي دا مهال په افغانستان کې اتیا روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 1315 ماشومان پکې پر زده کړو بوخت دي. هغه هیله مند دی چې حکومت د دغو روزنتونونو وضعیت ته توجه وکړي او د معیاري کېدو لپاره هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې له یتیمو افغان ماشومانو د ملاتړ په هدف د علاودین په روزنتون کې یوه ودانۍ جوړوي چې د 250 کسانو ظرفیت لري او 500,000 امریکایي ډالر مالی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې د ترکیې د مرستې د همغږۍ بنسټ مشر علي اوزګون اوس ترک وایي دوی په نورو ولایتونو کې هم د ورته روزنتونونو د جوړولو پلان لري.
د دې روزنتون په څیر چې 250 ماشومان پکښې ځایېږي، په نور ولایتونو کې به هم ورته روزنتونونه جوړ کړو.
د روزنتون ماشومان چې د ترکیې له دغه اقدام څخه خوشاله ښکاري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لوی هیلې لري او د دغه هیلو د پوره کېدو لپاره پرمختللو او عصري روزنتونونو ته اړتیا لري. دغه ماشومان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او دوی ته د معیاري زده کړو زمینه برابره کړي.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.5 څپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
په افغانستان کې د سهار 10:00 او 3:00 دقیقې دی. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې د ځینو ګډوډیو عواملو او د اداري فساد موضوع ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ناسم مدیریت له امله پولیس له طالبانو سره یو ځایږي. په سرمقاله کې د هلمند امنیتي چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي هغه 1.5 پولیس نیولي چې غوښتل یې په سنگین ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د هلمند په کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو شاتګ د دې یو لامل دی چې د پولیسو روحیه کمزورې شوې او د ځان د خوندیتوب لپاره له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د ورځپاڼې په باور د دفاعي او امنیتي ارګانونو پر خبرۍ کې داسې انګیزه تر اوسه نه ده موجوده چې څنګه د هیواد دفاع وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د پولیسو په لیکو کې خپل سرایو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې یو سکورټي د ملي اردو د یو وژل شوي سرتیري په رتبه امنیه قومندان شو. په مطلب کې راغلی چې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه قومندان د ملي اردو د یو وژل شوي افسر رتبه په خپل نوم کړي، حال دا چې قومندان خپل ښوونځی هم نه دی لوستی. د مطلب لیکوال ویلي چې د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه قومندان پخوا د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو یو ساتونکی شوی وو. سرنوشت خپلواکی ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ډېرې نړیوالې او سیمه ییزې استخباراتي ادارې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي او همدغو جګړو د افغان حکومت لاسته راوړنې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغانستان ورځپاڼې بیا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څرنګوالي ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیګار له راپورونو وروسته هره ورځ د خیالي ښوونکو، زده کوونکو او ښوونځیو راپورونه خپرېږي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت په تېرو کلونو کې د بودیجې له کمښت سره مخ و او اوس داسې ښکاري چې ډېرې پیسې یې په خیالي برخو کې لګول شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي فساد په افغانستان کې په یو فرهنګ بدل شوی او حکومت هم په تېرو 13 کلونو کې د فساد عاملین نه دي مشخص کړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده، بلخوا ځینې چینونکي په هیواد کې د ککړې هوا عواقب خطرناک ګڼي. نور معلومات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼ مېشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له لوري د یوې سیاسي ارادې نشتوالی، د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړې دي. همدارنګه بې وزلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغیراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه کې تغییر اقلیم اولدګي
په خوښنې سره چې اقلیمي بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول خاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
د فراه ولایت په 4 ولسوالیو کې د نجونو لپاره کوم ښوونځی نشته. دې مسلې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست او مدني فعالان اندېښمن کړي دي، خو د پوهنې ریاست وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه حل کړي. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت په 4 ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي د 2 کلونو راهیسې هیڅ شتون نه لري او تړلی دي. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس شاګل سید وایي چې دغه ولایت په بلابلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې هیڅ د نجونو ښوونځی شتون نه لري، چې دا د ښځو په وړاندې لویه جفا ده. د نوموړي په خبره د نجونو د ښوونځیو نشتوالی د ناامنۍ او ناسم عناتو له امله دی او دولت هم تر اوسه دې برخې ته پام نه دی کړی. د 2 کاله راهیسې د فراه ولایت په 4 ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي غیر فعال دي او عمده علت هم د نامنو یا د دولت د وسلوال مخالفانو شتون په دغه ولسوالیو کې دی، ځکه د هغوی څخه د ویرې له امله نجونې ښوونځي ته د تللو لپاره زړه نشر کوي. د بلې خوا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په څلورو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او دوی هڅه کوي څو یې پرانیزي.
اوس زموږ مکاتب په اکثره ولسوالیو کې فعال ده، اوس زموږ شاګردان هلته درس وایي، خو د نجونو په بخش کې شپږ ولسوالیو کې د نجونو مکاتبو وضعیت ډېر ښه ده. په څلورو ولسوالیو کې باوجود چې ښه نه ده، په ځینو ولسوالیو کې هیڅ هغه اوناس مکاتب نشته.
په فراه ولایت کې ټول ټال 319 بابه ښوونځي شته چې اویا بابه د نجونو لپاره دي او ډېره برخه یې د فراه ولایت په مرکز کې شتون لري.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
آزادی رادیو خبری ساعت نن د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې له آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ. لس نیمه بجې سوید مهمو خبرونو سره خاتون له نجې صفای نوري.
د افغانستان حکومت د هیواد فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې اړوند د چهل ستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله څلور کسان ټپیان شوي دي. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان او یوه لس کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو ګورنر یا والی په وژنې تورانو اعدام کړی. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نور ټپیان کړل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه حل لاره پیدا کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ په تفصیل سره لوستلی شئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګډې اچار.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له بریتانیا خبریدونکي کرسچن ټوډي خبرونې په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګ برید لیکنه خبره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان وژل شول. خبرونې لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان شول. کرسچن ټوډي لیکي پر یو مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندې کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کرسچن ټوډي بیا د وسلوالو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندې څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او کنه. وړمه ورځ په کابل کې تر ځانمرګ برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بېګناه خلک وژني. ښاغلی غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د ټوریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپله تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستي چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلوالو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلوال طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنې کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې 1300 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د تکواندو د دوه هغو لوبغاړو په اړه درته ریپورت لرو چې اوس وخت له ملي ټیم لری پاتې دي او وایي چې دوی ته په لوبو کې چانس نه دی ورکړل شوی. یو مرکه هم درته د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی سره خبرو چې په دغه مرکه کې په کندهار کې د کرکټ د سټیډیوم د جوړېدو د چارو د پیل په اړه خبرې شوې دي. خو تر اوسه مخکې ریپورت تر ازو د تکواندو د ملي ټیم یو شمیر ګیلمن لوبغاړي چې له لوبو لرې پاتې شوي د تکواندو له فدراسیون څخه غواړي چې د المپیکي لوبو په سهمیه کې برخه ورکړي. احمد رومان عباسي او وهاب زازای دوه هغه لوبغاړي دي چې له بهرنیو لوبو څخه افغانستان ته مډالونه ګټلي خو په وینا یې هم له جنوبي اسیا لوبو او اوس هم د المپیکي لوبو له سهمیې څخه پاتې کړی شوي دي. اخو د المپیک ملي کمیټه او د تکواندو فدراسیون وایي چې ټولو لوبو ته لوبغاړي د وړتیا په اساس انتخابیږي او ګیلمن لوبغاړي هم کولای شي دوی ته ورشي څو ستونزې واورېدل شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړي احمد رومان عباسي او وهاب زازای چې اوس له لوبو لیرې پاتې دي شکایت کوي چې د تکواندو فدراسیون دوی ته پاملرنه نه لري او د المپیکي لوبو د سهمیې د ترلاسه کولو سیالیو ته په خپل خوخه لوبغاړي انتخاب کړي دي. احمد رومان عباسي وایي چې له نړیوالو لوبو څخه څو ځله مډالونه ترلاسه کړي خو اوس ورته هیڅوک پاملرنه نه کوي او د ده د عمر خواري له یاده ایستلې ده. هر لوبغاړي چې غواړي د المپیک سهمیه ترلاسه کړي باید اول په افغانستان کې ځان ثابت کړي، باید په انتخابي سیالیو کې لوبو کړي، که لوبي وګټلې بیا کولای شي چې د سهمیې د ترلاسه کولو په لوبو کې برخه واخلي. رومان عباسي هغه وخت چې د تکواندو ملي ټیم د نړۍ په کچه په اووم ځای کې وو په دریم وزن کې د ملي ټیم غړیتوب درلود او اوس د تکواندو د نړیوال فدراسیون لپاره د نړۍ د سلو غوره لوبغاړو ترمنځ 2 اویایم مقام لري. اخو په همدې نړیوالې ردبندۍ کې تر رومان عباسي هم 40 درجه مخکې لوبغاړی وهاب زازای وایي چې د تپام نه کیږي او د تکواندو فدراسیون سلیقوي چلند کوي. دا وایي د المپیکي لوبو لپاره د سهمیې د ترلاسه کول د سیالیو په خاطر لکه د په څیر با تجربه او هغه لوبغاړي انتخاب شوی وای چې پر لپسې تمرینونه یې کړی دي.
دغه سایل به راشي مو خو مثال نه وای چې مو مستقیم سلسله ده وځه کرنګینګ یې رنګینګ نه وځي کوم سل دستور څوک لري د درو کول کې دستور نه وځي کني انتخابي ونسي څوک چې بهترین نغه مزګ یو نفر دو نفر درې نفر ده.
زازای د تکواندو د سل غوره لوبغاړو ترمنځ 2 دیرشم مقام لري او څو کاله د افغانستان د ملي ټیم اتل پاتې شوی ده. د تکواندو د ملي ټیم وروسته له هغه په 2 ډلو وویشل شو او همدارزي لوبغاړو هم 2 لارې انتخاب کړي چې دغه فدراسیون پر رهبرۍ کې سخت لانجې رامنځته شوې او له عملي څو کاله د تکواندو فدراسیون شاته وګړ. اخو د تکواندو فدراسیون وایي چې د المپیکي لوبو د سهمیې د ترلاسه کولو لپاره 2 نړیوال اتلان رولانیکپا او محمود حیدری انتخاب کړي چې تر نورو لوبغاړو ډېر لوبي هم کړي او زیاتې لاسته راوړنې لري. دغه فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر ازادي راډیو ته ویل دوی ته د لوبغاړو لوبي تجربې تمرین او وړتیاوې اهمیت لري، نه دا چې د سلیقوي او قومي چلند له مخې لوبغاړي مخته کړي. هیڅ شخصي چلند یا بل کوم موضوع نشته، دوی له هر قوم ولایت او هر کلب څخه دي. د تکواندو فدراسیون لپاره یوازې هغه څه چې اوس موجود دي ډېر اهمیت لري او د همغه په اساس خپل انتخابونه کوي. ښاغلی سکندر وایي دوی هر کله د تکړه لوبغاړو لپاره خپلې دروازې پرانیستې دي او هیڅ کله له سلیقې چلند کار نه اخلي. د المپیک ملي کمیټې نوې رهبري د کار په پیل کې ژمنه کړې وه چې د تکواندو فدراسیون په څیر به د ټولو لانجمنو فدراسیونونو ترمنځ لانجې هواري کړي، ځکه چې دا لانجې لوبغاړي سره ویشي او لاسته راوړنې په صفر کې ضربوي. د المپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې ګیلمن دي او شکایت لري کولای شي دې کمیټې ته مراجعه وکړي او خپلې غوښتنې شریکې کړي.
اگر کوم جوان شکایت داره که
کوم ځوان شکایت لري چې په دې سیالیو کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی، د اولمپیک دروازه په مخ خلاصه ده، را دي شي مونږی خبري اورو. زما لپاره ټول زما د زامنو په سیر دي، زما ویاړ دي. هر څوک چې پیاوړتیا لري زه هم هغه معرفي کوم، څو هم اولمپیک ته بیاړو بخي او هم هیواد ته. خغلی اخبار په داسې حال کې لوبغاړي اولمپیک کمیټې ته بولي چې د تکواندو فدراسیون ګیلمن لوبغاړي له دغه فدراسیون اولمپیک کمیټې شکایت کوي چې کله هم د دوی غوښتنې په ورین تندي نه دي ځواب کړي. که څه هم د تکواندو لپاره ملي سیالۍ څه موده مخکې وشوې، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه به هغه لوبغاړي چې کلونه کلونه یې زیار ایستلی او اوس د ځینو مسایلو په خاطر له ملي ټیم سره نه دي، له ملي ټیمه لیرې پاتې شي. ریپورت مو اورید اوس به هم ورشو مرکه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په کندهار کې د خپلو پرمختیایي کارونو په دوام د کرکټ یو سټیډیوم پرانیستی دی. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي او ترې پوښتنه کړې ده چې دغه سټیډیوم به په څومره وخت کې جوړیږي او کوم امکانات به ولري.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ډېر وخت نه تقریبا 2014 کال راهیسې او بیا خصوصا د 2015 کال په میدو کې دا یو غټه پروژه و چې د هندستان د خواسته د دوی لپاره $1 million منظور شوی وي. یعنی د دوی سره کومک کړو چې دا د کندهار د لوی کندهار د ګراوند موږ جوړ کړو او د دې چارې پای ته ورسو. څنګه چې په تاسو په جریان کې از د ګراوند افتتاح وسول، دا په تلویر جریب شاو خامزه کېدی او دا په هغه انټرنیشنل معیارونو باندې جوړ یو د کرکټ لوبغالی وي. خصوصا د افزای جنوب غرب د فاره بیا د لوی کندهار د فاره به دا یو انټرنیشنل میدان او ان شاء الله موږ به د دې سره د هغه نړیوالو لوبو لپاره هم کار اخو په وخت سره چې د دوی چاره مکمل شي. او واقعا دا یو خاص ځای دی په کندهار کې. اینو مینه هغه پروژه ده چې د ټول افغانستان په سطح یو بهترینه پروژه ده. نغې په ځړی کې په منځ کې دغه ځای ورکول شوی
د دې پرانستلو سره تاسو سره سہولت راسي او د لوبغاړو لپاره چې هغه ځون کې لوبيږي هغه لپاره سونه به سہولت راشي.
موږ کوشش کوو چې واکن دغه یو انټرنیشنل بینالمللي میدان چې د 500 شپې ته ورو په شاوخوا کې دومره ظرفیت ولري چې د کرکټ مینوال دلته راځي او سره د دې به د دې بغلته به یو سم په هغه معیاري سټنډر باندې برابر یو د کرکټ اکیډمي جوړیږي چې هم د ژمي په سیزن کې هم د اوړي په سیزن کې دلته لوبغاړي د دې نه ګټه واخلي او سره د دې سره به یو شغت مل مستون جوړیږي چې د کرکټ بورډ د خوانه کم تورنمنتونه یا سیالي فلاره چول کیږي چې موږ وته باندې رسې دا د اوزای جنوب غرب د نوې ولایتونو چې د دې د قیادت باندې کار کوي چې هغه ټول دوی د شپې ورځې پاته کېدلای شي هغه سہولتونه پور ورته برابر کړي ان شاء الله.
ورستی پښتنه فضلی صاحب دا چې د دینه مخ کې هندستان په کوم ځایونه کې افغانستان د کرکټ سره مرسته کړې ده، تر اوسه د دې غونډې سونه میدانونه لرو افغانستان کې؟
موږ په افغانستان کې پلان تقریبا 15 میارو میدانونه لرو چې مثلا په خوست کې د کرکټ لوبغاړي د دغه چارې مطلقه 80% تکمیل شوی دي. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان خرګوټ کې هم داسې په پکتیا کې دغه بنسټ یا ډبره مشول شوی د چکر پر روان دي. په شمال کې موږ په کندوز کې دوه میدانونه لرو. همدا د هندستان د هیواد بیا هم مننه کوم د افغانستان په مختلفو بخشونو کې همکاري کړي د کرکټ لپاره. نومړی دا ګراوند افتتاح ده چې د دې په معلم رسته به سره کیږي. اما په مجموع کې چې څو ورته هندستان د کرکټ بورډ خو په هندستان کې کرکټ بورډ د پاره ځانګړی میدان ورکو وسو دي چې موږ هلته کولای شو خپل تمریناتي سالي یا د نورو یوادونو سره چې څو دلته هغه شرایط برابرېږي چې موږ نور انټرنیشنل ټیمونه را دعوت کړو کزي مالي سیم په دوبۍ کې را دعوت کړو. موږ کولای شو په هندستان کې را دعوت کوو او سالي سره.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ورېدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. هیڅ شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
قدر منو اوریدونکو السلام. وای مدنی او سیاسی فعالانو د بی برقی بیکاری فساد او زیاتینو خراب اقتصاد لامل حکومت زیاتینو شرمنامه ورکړه. د مدنی ټولنو تر ټولو غاټ مډال او زیاتینو غاټ ستاین لیک اوس به زیاتینو حکومت بریتونه تاو کړی وي او ویلی به یې وي چې زیاتینو نر دی ولیده. مدني او سیاسي فعالانو د خپلو خدمتونو له امله زیاتینو په غټه شرمنامه ونازوه. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو. زیاتینو غږ ورته کیږدی او د زړه تڼاکې پې وچوئ.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
د خبرونو سرټکی:
د بالستیکي توغندې د ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوسته.
وایي چې والي صاحب قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول.
حکومت په اوو سرونو هم د برق یوه پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی.
او ډالر له افغانۍ سره د وزې لیوه لوبه کوي. د خبرونو تفصیل:
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د بالستیکي توغندیو ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوستله. خبر زیاتوي چې د شمالي کوریا جمهور رئیس چې په نړۍ کې هیڅ چا ته هم سر نه ټیټوي د افغانستان د حکومت اختیار دومره وېرولی و چې لړزه تبه پرې راغله او کسانو یې دوه درې بړستنې پرې واچولې چې تود شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي ارمان چې په افغانستان کې خو د برق پایه نه وای غورځېدلې او برق نه وای پرې شوی که نه بیا به شمالي کوریا لیدلی وو چې څه یې ورسره کول.
د بې خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې والي صاحب غټ قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول. خبر زیاتوي چې د والي صاحب میړه ډېر غصهناک سړی دی او والي صاحب وایي چې یوه دې ورسره دوه کړې نه وي چې بیا یې په کوم لوښي ویشتلی. هغه وایي چې له همدې ویرې ټول غټ قراردادونه ورکول، که نه دا دومره هم بې انصافه نه ده چې هر څه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي کړي. هغه وایي چې خدای دې چا ته قاري میړه نه ورکوي چې سړی والی هم شي نو تې ویرېږي.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت په اوو سرونو د برق یوه لوېدلې پایه تر ډېرو ورځو ونه شوای درولی او ټول کاریان تیارې ته کېنول. خبر زیاتوي چې جمهور رئیس، اجرایه رئیس، د جمهور رئیس دوه معاونان اول معاون او دویم معاون، د اجرایه رئیس دوه معاونان اول او دویم او د حکومت د ښې ادارې په چارو کې خاص استازی چې ټول وس سره شي حیران پاتې وو چې د برق غورځول شوې پایه به څنګه بیرته ودروي، ځکه هغه سیمه د مخالفینو په ولکه کې وه او له همدې امله وس سره لاس تر زنې ورته کښېناستل او ښاریانو خوارانو په تیاره کې دا چورتونه وهل چې حکومت دومره وس نه لري نو د اورګاډۍ د پټلیو، د قانونو د رایستلو او نورې غټې پروژې به څنګه عملي کوي.
او د درد په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډالر له افغانۍ سره د لیوه او وزې لوبه کوي. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې ډالر مخکې او افغانۍ ورپسې. ورته وایي چې ګیر مې کا، افغانۍ خواره چې هر څومره هڅه او کوښښ کوي ډالر نشي ګیرولی، بیا ډالر لږ ځان ورته کراکي او چې افغانۍ ورتیزه شي ډالر بیا ګړندی شي. دا څو کاله د لیوه او وزې دغه لوبه روانه ده خو هېڅکله هم افغانۍ خواره ونه توانېدله چې ډالر ګیر او لوبه وګټي.
خبرونه خلاص شول.
یقین اوس پار کور کې اروپا او بهر د تلو باسونه او مراکې ګرمې دي. په تیره چې زیاتینو برق لاړ شي او تلویزیون ګل شي زیاتینو همداسې یو کور ته مو بیایو.
چې ترکیې نه سړی هوایي تلی شوی نو ډېر خوند به یې کړی و.
د ما د ترکیې پورې تلو ته سترګې سپینې دي او دی راته له ترکیې نه دا خوا خبرې کوي.
تر ترکیې پورې څه سخته ده، ورشه ویزه یې واخله او په الوتکه کې لاړشه، هلته به آزاد ګرځېدلی هم شي.
او ویزه لکه چې خوشې درکوي، شپږ زره ډالر غواړي.
رښتیام شپږ زره ډالر ډیر زیات دی. کاشکې مو خپل کور درلودای، اوس به مو خرڅ کړی و او ټول به تللي وو.
ښه عقل خدای در کړی، خدای دې درنه واخلي. چې خپل کور مو درلودای بیا مو څه غوښتل چې تلو؟
په کور کې به دې څه کړي وو؟ اورک دې شي دې ځای کورونه، نه پارک شته، نه تیاتر او سرکس شته، او نه هم د وخت تېرولو کوم بل ځای. په اروپا کې خدا هر څه په هره کوڅه کې دي، نر هغه دی چې خپل ساعت تیر کړي.
غلی شه عیاشي، واش هغه چای جوس ګاز نه راکته کا؟
سمیر ورولېږه، زه ډارېږم، تیاره ده.
دغه د غیرت دی او بیا خبرې د ترکیه او یونان د لارو کوي.
د اروپا په لاره بیا نه ډارېږم، هلته ډار نشته. داسې نه دی لکه دا ځای چې هغه مردار برق هم پکې نه پیدا کېږي. هلته خو شپه هم لکه ورځ غوندې رڼا وي.
تا هغه بجلی راکه موري؟
ورشه د موبایل څراغ دې روښانه کړه، د بجلۍ بیټرۍ سوي دي.
موبایل مې چارج نه لري.
په تلویزیون کې خو ویل چې سبا ته پایه درېږي او برق به راشي.
په تلویزیون کې خو هر څه هر څه وایي. که د تلویزیون خبرو ته غوږ ونیسې ګمان به وکړې چې په کوم بل هېواد کې یم.
برق راکوای اوس دا وایي چې تر ترکیې څنګه ځان ورسوو. مورې طلاګانې دې نشته چې وپلورو؟
کاشکې وای، د تا له سره به مې زار کړی وای. هغه خو د پلار درې کاله مخکې ترې او بادرنګ کړه.
پلار ته مې د خدای پاک انصاف ورکړي، هېڅ داسې شی نه لري چې وپلورو او اروپا ته پې لاړ شو.
پستې
ها څه وایې؟ دا دی در اخلم.
کور ته یې راوله.
ښه، چې دا به څه وایي؟ ولې ولاړه یې، راځه کنه.
خیر اوسې، د پلار موبایل مې راوړی دی. پلار جان دې زنګ ورته وهلی و، ویل یې چې زموږ ټول موبایلونه کار نه کوي. تاسې ورولئ چې ورسره وغږېږم.
رښتیا؟
هو.
راځه خیر اوسې، په تکلیف شوې؟
نه خیر دی، څه خبره نه ده. سلام.
وعلیکم سلام. لورې ستړې مشې؟
خیر اوسې ترورې.
ستړې مشې.
خیر اوسې.
مور دغه موبایل واخله، اوس مې پلار زنګ وهي، وایي د موږ موبایلونه ټول ګل دي.
اونو دا دوه ورځې کله برق راغلی دی، په یوه کې هم چارج نشته.
چې اوس له کومه ځایه زنګ وهي، ولې کور ته نه راځي؟
ځواب ورکړه.
بله. وعلیکم سلام، شکر ښه یو. ته چیرته یې؟ چیرته؟ په یونان کې. دا څه وایې؟ څه وخت لاړې؟ ښه، کوم کور؟ بلې ښځې ته دې اخیستی وه؟ بله ښځه دې هم درلوده؟ وی خدای دې د یونان په اوبو کې غرق و پرق که. ما ویل چې دا څنګه یوه ورځې او دوه ورځې نه یې؟ تا خو بله ښځه کړې وه او له هغې سره اوسېدې. ځه خدای مو په دواړو کشتۍ واړوه، خدای مو د مایانو خوراک
که. هغه دی برق هم راغی، هلی تلویزیون روښانه کړئ.
یاتینو اوس دغه برق شعر هم واورئ.
او زما دا زړه در پسې، او زما دا زړه در پسې، لومړی ټوپونه وهل او سلګۍ وهي، او سلګۍ وهي. له انتظار مړ شوم ستا د هجران تیارو کې، خدای چې ویریږم ډیر له دیوالو د کوټې، او له خپل ځان نه هم، او له خپل ځان نه هم. ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریږم ډیر له غلو رهزنو زنې، له پټ دښمنو زنې. یو ځلې راشه ګلې، یو ځلې راشه ګلې. په پړک پړک وخانده، زړه مې همدا غواړي. تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی، لکه دا ټوله دنیا په غم کې ډوبه وینن، لکه دا ټول خلک له دې تیارو ویریږي، لکه دا ټول خلک له دې تیارو ویریږي. او لکه دا ټول خلکو نن په تا زړه بایللی وي. یو ځلې راشه ګلې، یو ځلې راشه ګلې. تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی، او موبایل خوار خو، او موبایل خوار خو د مرور غوندې، چا سره سون هم نکړي، چا سره سون هم نکړي. او زما دا زړه در پسې، لومړی ټوپونه وهل، لومړی ټوپونه وهل.
او سلگئی وہی او سلگئی وہی اے زما خل بریخنا لو ازبکستان ناراضی او کد تاجکستان ناراضی خیر دے لگ جر راشا تلویزون ہم خف دے او تو ہم غلے دے او تو ہم غلے دے
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابر کړی و او زیاتینو برخه اخیستون کی و برای افغانپور صادق سپینغار او زیاتینو نقیب الله لاروی مسکا احساس او زیاتینو سپوږمۍ او اوسه یک مات زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی زیاتینو کابل 14 یو اویا کندهار 22 زیاتینو کندوز یو او زیاتینو جلال آباد څلور
زما پسند کو بیدار ناشو معلومی کی چکم وقت درس جہان درس جہان دلدار میں دلدار نشو خرم پخ پلا پ دنیا کے میں پلے سو غم پار نشو کم سلام صحت نا ورتو دا خدے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما خاطر دا حبی مستی ادار نشو جوبل جوبل جخوبانو پنی گائم لا تر دینا جات غصے گم چی پنایما دس پن مخد تور زلفو لرغ پتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درکی بو خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بخوا بیدشق کمی ایپ کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنا یما سبرے دیار پوسل کی مہجر کما دس پر لپا مر گزار کی اچ گیا یم در کی بلا جسان دے پلا اشوا رحمان دخ پلا یار ناوی سایم ساگر دما ہوں مہروں میں شام شاہ
لا ولا بندگی بیا ذاتی کا مقصد دا ذاتے لڑے غلام شاہ پمستانو کی دا قل خاون غل دے کپنورو خلقو خاص دلتا عام شاہ زان جوان دے پزمک خخ تخم گلوی غواری دخار و پام پام شا پنیست کی در هستی مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ پل بام شا اے رحمان دا بل بلو جبست کا اس لحقی پو صفت کل لندام شاہ